سي يو ستوديو غرمنه خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې پاکستان ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسې پام وکړئ. دا مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په 50 ولایتونو کې پوځي عملیات کړي دي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه شوي دي. په سلګونو کسانو د خیبر په سیمه کې راټول غونډه وکړه او د پاکستان د حکومت پر وړاندیز اعتراض وکړ چې غواړي د ډیورنډ کرښې اخوا قبایلي سیمې هم د خیبر پښتونخوا ایالت سره یو ځای کړي. پورا خبر نواری. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې په 50 ولایتونو کې 22 پوځي عملیات کړي چې 12 تنه وسلوال پکې وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې پوځي عملیات په ننګرهار، پکتیکا، کندهار، فراه، فاریاب، بغلان، جوزجان او هلمند کې شوي دي. د خبر پاڼې په حواله د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او زیاته اندازه وسلې ورڅخه نیولې دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم د وسلو او چاودونکو موادو یو ډیپو تخریب شوی دی. طالبانو په دې اړه څه دي ویلي؟ د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هاوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه شو. دا پیښه د سانچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې شوې ده. د ازادي راډیو خبریال له سیمې په خپل رپورټ کې وایي چې په سانچارک ولسوالۍ کې د دوشنبې له ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د جګړې له امله ویل کېږي چې سلګونه کورنۍ تېښتې ته اړ شوي او په ناوړه وضعیت کې اوسي. د سرپل د مرکزي روغتون ډاکترانو نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوه کوچنیان چې زخمیان شوي وو بېګا روغتون ته وړل شوي وو او هلته یې ساه ورکړې ده. د سانچارک ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې ملکي تلفات ډېر دي. خو د سرپل د والي ویاند وایي چې په تبر کلي کې یوازې درې تنه زخمیان شوي دي او نوره ستونزه نشته. په سلګونو کسان پرون د خیبر په سیمه کې راټول شو او د پاکستان د حکومت پر وړاندیز اعتراض وکړ چې غواړي له ډیورنډ کرښې څخه اخوا قبایلي سیمې هم د خیبر پښتونخوا ایالت سره یو ځای کړي. د قبایلي سیمو خلک چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان لور ته اوسي سربیره پر دې چې د قبایلي سیمو لپاره د استعمار د دورې په قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي د پاکستان له ایالتونو سره د دې سیمو د یو ځای کېدو په اړه په یوه نظر نه دي. د قبایلو یو شمېر اوسیدونکي غواړي چې دا سیمه دي یو جلا ایالت اعلان شي، خو یو بل ډله خلک غواړي چې له ګاونډي ایالت خیبر پښتونخوا سره دي یو ځای سي. په بلوچستان کې سیاسي مشر محمود خان اڅکزي پرون د خلکو غونډې ته وویل
د 1947 زیږیز کال د هند خپلواکۍ په قانون کې راغلي هغه سیمه چې پاکستان ورسره جوړیږي پکې قبایل نشته. په هغه کې راغلي مشرقي بنګال، مغربي پنجاب، د بلوچستان د انګریزانو تر واک لاندې برخه او سند به پاکستان وي.
هغه ډلې چې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د الحاق مخالفت کوي پرون د پاکستان فدرالي حکومت ته خبرداری ورکړی چې که دا پلان عملي کړي له مقاومت سره به مخامخ سي. یو شمېر مرستندویه ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي د اسلام آباد د دې اقدام په نتیجه کې به د تشدد او د طبیعي آفتونو په زرهاو قربانیان له مهمو مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو نړیوالو خیریه ټولنو ته ویلي چې په دوو میاشتو کې دي په پاکستان کې خپل دفترونه بند کړي او له پاکستانه دي ووځي. په دې موسسو کې چې د تړل کېدو امر ورته شوی د بشرپال میلیاردر جورج سوورس لخوا تمویلیدونکي پرانیستي ټولنه او اکشن ایډ موسسه هم شامل دي. د جورج سوورس بنسټ د 2015 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې 10 میلیونه ډالر له زلزله ځپلو سره او 6 میلیونه نور د غذایي مرستو په برابرولو په پاکستان کې لګولې دي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو استازیتوب کوي وایي په پاکستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي د دغو بشري مرستو څخه ګټه اخلي. د سوریه د سولې د خبرو اتم دور چې پرون په جنیوا کې پیل شوی و له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره په دې خبرو کې د نه پرمختګ ډېره ملامتي په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم واچوله، ځکه هغه غوښتنه کوله چې د اپوزیسیون ډلې د سیاسي انتقال په دوره کې د بشار الاسد رول ومني. خو د مستوره ویلي هیڅ یو لوری په واقعي ډول دا خبرې نه سبوتاش کوي او نه دي سبوتاش کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړي چې په خبرو کې نه پرمختګ د سولې لپاره د یو ښه پرمختګ د ځای کېدو سبب سو. هغه ویلي راتلونکې اونۍ به په دې اړه د امنیت شورا ته معلومات ورکوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو څخه پر راپورته شوي بحران بحث کړی دی. په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا ولسمشر له پوتین څخه د نوموړي د هغو څرګندونو په اړه مننه کړې چې د جمهور رئیس ټرمپ په یو کلن حکومت کې د امریکا د اقتصادي ودې په اړه کړې وې. د کرملین په یوې خبر پاڼې کې چې پرون ماښام خپره شوي ویل شوي چې دواړه مشرانو پر څو کړکېچونو سیمو او د کوریا په ټاپو ځمکې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د روسیې او امریکا ولسمشرانو د شمالي کوریا د خطرناک بحران د هواري لپاره د ګډ کار په اړه هم بحث کړی دی.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې شوې. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی. په ورزګان کې د هغو ښځو لپاره چې مجرمې وي زندان پرانستل سو. له دې وړاندې زندانې سوي ښځې د قومي مشرانو او ښځینه پولیسو په کورو کې ساتل کېږي. د کونړ امنیه قومندان غواړي چې په دې ولایت کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي.
مسته ډیر جرمونه مونږه ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه ښځینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر رسوا شي.
طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې پر دغه کتاب پرون په کابل کې بحث شوی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د نور موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام حقیقت څه دی د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوه هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې پاکستاني هیات د هغې پروسې په لړ کې نن له افغان لوري سره خبرې وکړي چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی و، خو د دوه هیوادونو د اړیکو د خرابېدو له کبله وځنډول سوه. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. تفصیل له عصمت څاروان ناوري.
پاکستان وایي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد د ملي جرګې د مسلم لیګي غړي رانا افضل خان په مشرۍ پارلماني پلاوی به د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو په کابل کې خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو افغانستان ته د خپل هیواد د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دوهم پړاو بللی چې له پولو ورهاخوا نومیشي او د 2015 په اکتوبر کې د دوو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د تماسونو له لارې د اړیکو د شکېدو په هدف پیل شوه. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان د لومړي ځل لپاره د شی امنیتي همغږۍ لپاره د یو بل په پوځي مرکزونو کې پوځي استازي ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په نوم وړاندیز افشا کړ او ویل چې دا وړاندیز د نومبر په 15مه له افغان چارواکو سره شریک شوی دی. په دې سند کې د دوه هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، پوځي، استخباراتي او د کډوالو د مسئلو په برخه کې د کاري ډلو له لوري د رغنده او معنادارو خبرو د پیلولو لپاره د هر اړخیز پلان وړاندیز شوی دی. فیصل وویل چې پاکستان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت رسمي ځواب ته منتظر زرده. د په وینا دا وړاندیز د اکتوبر په لومړیو کې کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د سفر په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې شو. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې طرحې په باب څه نه دی ویلي.
ومردل چې د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. دا په اصل کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکېچ راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی صاحب، جمعه په خیر، ستاسو نظر څه دی؟ د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو رښتیا هم لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ویلي دي په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
جو په خیر ټولو ته سلامونه. د 2015 کال کومه طرحه چې د پولو هغه طرف په نوم سره جوړ شوی وه، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هېواد خوا څخه باید عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وښول شي چې اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې له پاکستانه چې نه د پاکستان د هېواد د خوا څخه د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شي، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندي. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند غبرګون وښود. د غبرګون علت یې تاسو وینئ چې په اکتوبر کې نه اوسه تقریبا 2 میاشتې وړاندې پاکستان د خوا څخه چې کومه طرحه افغان دولت سپارل شوې ده، تر اوسه پورې هېڅ جواب افغان دولت نه دی ورکړی. دا په دې معنا باندې چې افغان دولت د عملی کار ته تمه بندې وي او د پاکستان بلنه افغان ولسمشر ته او د هغه ردول، دا په دې معنا باندې چې افغان حکومت پاکستان حکومت تر اوسه پورې د ترهګرو په وړاندې هېڅ راز داسې عکس العمل نه دی ښولی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. هر څو ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ابنتنسن وینا هم اورېدله. هغه وایي په واضح توګه باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، ورې پناه ځایونه لري، او که دوی په دغه خپل چلن کې تغییر رانه ولي ممکن پاکستان ځینې سیمې دخل لا سوار کې. دا په دې معنا باندې چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د افغانستان د هیواد سره دوباره دغه اړیکو ترین لپاره هڅه کوي.
بلې، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابره کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډېر مهم دی. د دوی تر مخه د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان ته سفر کړی و. افغان ولسمشر د افغان ولسمشر دلیل واضح وویل چې تاسو کومې خبرې چې پر سټیج باندې وویل تراس او وخت باندې کړه په عمل کې ثابت کړي. تر څو چې په عمل کې دا خبرې ثابت شوي نه وي، زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفت ورکړي. ولې یوه خبره ډېره مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی. مخکې افغانستان د اقتصادي برخه کې ډېر پاکستان ته اړو، ولې د چابهار بندر د هندوستان سره راکړه ورکړه په برخه کې دا د پاکستان لپاره یو 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 د خطر زنګ و چې افغان دولت افغانستان مجموع کې ورځ په ورځ د خودکفایي قوانین روان دي او ځینې وارداتي مواد چې به درلود لا غنن سبا نور هیوادونو څخه هم لاسته راوړي. په دې برخه کې پاکستان بل لار نه لري. د دې لپاره درې ملیارد د شدید اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي، ځکه نو د دولتي نهاد تر کوشش به چدي د پارلماني چالو یو یو هڅه راوسته.
بله،
دا ټول مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دي ته ونه
کړه. بله، پاکستان مش کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د روسي ستراتيجي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نور مقامات او روسي سفر به څومره د پاکستان د دریس په بدلون کې رول لوبول وي یا څومره به دغه دریس بدل کړي وي؟
د پاکستان دریس واکس تورات باندې مشبک طرف ته تغییر کوي. د فریوال چې باندې هغه په دې خطر باندې چې په پاکستان کې هم دې په دې باندې اوس پوسی وي چې موږ د دا شاله سره ده. تاسو په هاري اونړي یو کانفرنس کې ویني چې د پاکستان له مشرانو سره د ناور چلند کې دي. ځینې مثلا امریکا او لسمشر دوی ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د نور ځان شاوې دي سره ویني. بل ډېر مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر ځنګ دی، هغه د امریکا او د هندستان ډېر نږدې اړیکې دي. ترامپ څنګه یادونه وکړه مثلا د دیموکراسي په برخه کې هندستان یو ډېر کاوړی ملک یاد کړي او دا یادونه وکړه چې موږ د هندستان سره په اقتصادي برخه کې خپل راکړه ورکړه ډېر پراخه کړو. دا پاکستان لپاره یو ډیره سخت صدمه او چې د دوی هغه سرسخت دښمن چې هندستان دی د اړیکې د امریکا سره ډیری ګورنې کیسی دي. د دوی نړیوال پرستیج ورځ په ورځ د مشکلاتو سره مخ کیږي. پاکستان لپاره بل لار نه پاتې کیږي. دا روان کنفرانس چې هم جوړیږي پاکستان باندې ته تاوان باندې او پاکستان خلک هم نن سبا راپورته شي په دې باندې چې خپل حکومت باندې فشار وارد کړي چې نور د ترهګرو لمن نه کې پدې کې د دوی غاښه او نه دنیاوالو اړیکې پدې کې دي سره سمېدلې شي. نو په دې نظر باندې چې پاکستان د یو سخت بحراني حالت سره مخ کیدونکي او په دې کې د افغان دولت رول تر بل هر څه زیات دی. د دې د انجوا سره مخ کیږي.
ډیر مننه د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریز په اړه خبرې کولې. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې په دې وروستیو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې دغه هیواد له چارواکو سره د دوه هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیکا پر وضعیت خبرې کوو چې د دغه ولایت والی به د دې پروګرام میلموي. که تاسو هم د پکتیکا په اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ چې د ماپښین له دوو تر دریو بجو له ازادي راډیو په مستقیم ډول خپریږي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانیږي. د زیاتې واورې اورېدو په نتیجه کې د کابل او شمال ولایتونو ترمنځ لارو کې د ټرافیکو جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش نور حال راکوي چې له پروان سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه دی وروستی وضعیت د سالنګ او یا هم د افغانستان شمال ته د غځېدلو لارو؟
بله جناب سرسید، هم درنگه چه تاسو اشاره بکره به نین ده شمالی ساحاتو ده کابل، شمال کابل ساحاتو که تور و ساحونه دیر یخبندن ده او وار دیر وار دیر ده او سالنگ هم تروس مسود ده، صرف ده باربری وسایتو پمخ که بند ده مسود ده او دیر ده ترافیک تکلاره او اغا بستونز مخامخ شوه ده او وضعیت دیر تقریبا وخیم دی.
د مسافر وضعیت کرا تو وایست چه ده لارو پوردو که مسافر تا هم ستونزی پیش سوی دی؟
مسافر بلکل دیر ستونز پیش شوی دی، زکر چه بایی خاطر چه دونه ترافیکی آدسو که اشتا خوم اگر دوم را جدی نشتا، بایی خاطر چه وسایط دیر پا آهستگی حرکت درلوده او روان دی او د یخ بندان په دې خاطر دی چې ډېر یخنی دی او ټول مسافرین هم شکایت لري چې دا وضعیت باید تغییر وکړي. خو دا هغه مسافرین چې مسافر په شمال کې په مسافر وړونکي وسایطو هغوی سپاره دی، هغوی دومره ستونزو د لار بند کې مخامخ نه دی، ځکه چې سالنګ لاره صرف هغه وسایط چې باربري دی د هغوی دپاره تړل شوی ده.
بلې، د لارې مسؤولان څه وایي چې د لارو د پاکولو او یا هم د یخیو د ماتولو دپاره دوی څه اقدامات کړي یا په پام کې لري؟
د سالنګ د مراقبت ریاست مسؤولین وایي ازادي راډیو ته وویل چې هغوی هڅه کوي چې دا وضعیت چې ښه شي بیا سهولت فراهم وکړي، زمینه برابره کړي. خو مګر په دې خاطر چې طوفان دی، په دې خاطر چې واوره ډېر دی، تر یو متر برف په سالنګ کې، په جنوبي سالنګ کې شته، په دې خاطر وایي هغوی هڅه کوي چې وضعیت ښه شي، د هغوی زمینه برابره کړي، هغوی چې مسافرین په ښه توګه راوکړي، سالنګ ته عبور وکړي.
بله، دوی نورو مسافرو ته کوم خبرداری ورکړی دی چې پر دې لار د تګ راتګ په وخت کې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
بالکل، همداسې تاسو چې تاسو ویل مسافرین هغوی پیام لري چې باید خپل تجهیزات ولري، چای نه او ځینې شیان چې په یو ژمه کې ضرورت دی هغوی باید کلک آمادګي ونیسي، په دې خاطر چې خطر احتمالي ډېر دی. او هغوی ټینګار کوي چې باید هغه مسافرین چې په سالنګ کې ګذر کوي هغوی ټول باید دا آمادګي خپل ځان سره ونیسي.
ډېره مننه. احمد هنایش و چې د افغانستان د مرکز کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د ټرافیکو د جریان په اړه سره خبرې کولې. ویل سوي چې د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ د زیاتې واورې اورېدو له کبله تړل سوی ده. د ازادي راډیو خبریال وویل چې په دې لړ کې مسافرو ته هم ځینې ستونزې پیښې سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روان د رسالت په نوم یو بنسټ د یو عرب لیکوال کتاب په یو غونډه کې معرفي کړ. دغه کتاب د طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې نومیږي. وایي ناولو د کتاب مطالبو ته په کتو په افغانستان کې د وسلولو طالبانو فعالیتونه او جګړه د اسلام له دین څخه د هغوی ناپوهي وبلله. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان د خدای لخکر په غلطه جګړه کې د هغه کتاب نوم دی چې د مصر وتلي لیکوال فهمي هویدی لیکلی دی. دا کتاب د روان د رسالت په نامه یو بنسټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې مخکتنه ته وړاندې کړ. په دغه کتاب کې د طالبانو د فعالیتونو او جګړو په اړه ګڼ مطالب ځای شوي دي. روان د رسالت د بنسټ مشر ذبیح الله عزیزی وویل د دغه کتاب د مخکتنې هدف دا دی چې د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ او فعالیتونو د څرنګوالي په اړه معلومات حاصل او قضاوت پرې وکړي.
ما در یک وضعیتی که جامعی ما بخاطر تالی و ترقی
موږ په داسې وضعیت کې چې ټولنه مو د هیواد دایمي شرایطو په پام کې نیولو سره د پرمختګ او ترقی په خاطر راپورته شوي خپل مسؤلیت ګڼو چې دغه کتاب نقد ته وړاندې کړو چې نظرونه پرې تبادله او خلک ترې مثبته ګټه واخلي.
د ناستې بل ویناوال محمد سالم حسینی وویل د دغه کتاب له لیکلو څرګندېږي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو په نورو هیوادونو هم اثر کړی، ځکه لیکوال د دغه کتاب د لیکلو اراده کړې ده. د وویل دا ښه خبره ده چې د خپلو معلوماتو تر څنګ د ځان او په ټولنه کې د واقعیتونو په اړه د نورو نظریات او معلومات هم راټول کړو چې قضاوت مو پرې کړه شي. حسینی د کتاب د مؤلف له قوله وویل طالبانو په خپل واکمنۍ کې د خلکو پر ډیرو فعالیتونو بندیزونه لګولي و چې تر ډیره د طالبانو په ساده توب دلالت کړی دی.
د فهمی هویدی له نظر طالبان اکثر هغه خلک و چې د لومړي ځل لپاره ښار ته راغلي وو. دوی د هغو سیمو اوسیدونکي وو چې پراختیا په کې لږه شوې وه، او بله دا چې دوی ته ویل شوي وو چې فساد په ټول افغانستان کې موجود دی.
طالبان د خدای لښکر په غلطه جګړه کې کتاب د طالبانو د واکمنۍ جګړو او فعالیتونو اړوند د عربي لیکوال فهمی هویدی لخوا په عربي ژبه تالیف شوی او د پښتو ژباړه یا اسدالله ساحل کړي چې 28 عنوانونه او 222 مخونه لري. طالبانو تر اوسه د دې کتاب په اړه څه نه دی ویلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې او نړۍ حالات څیړو. د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. سپین ماڼۍ او کرملین دواړو د پرونیو خبرو په اړه جلا خبر پاڼې خبرې کړې دي. په دې خبرو کې یوه مهمه مسله د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه بحث و. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د پوتین او ټرمپ په بیګانو خبرو کې د کرملین او سپین ماڼۍ په بیانونو کې څه مهم شیان راغلي؟
ډیره مننه. د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبرپانو کې د دې خبرو پر بیلابیلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین تیره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمېر کړکېچنو سیمو د حالاتو په تیره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې د دې ټلیفوني خبرو غوښتنه ولسمشر ټرمپ کړې وه. ښاغلی ټرمپ په دې ټلیفوني خبرو کې له ولسمشر پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې پرون یې د ده په اقتصادي برخه کې د مشرتوب ستاینه کړې وه. پوتین پرون په خپله کلنۍ خبري غونډه کې د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل وروسته د امریکا د اقتصادي حالت د ناڅاپي ښه کېدو یادونه وکړه، او دا یې د ټرمپ د جدي بریاو یو مثال وباله. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو ادعاو ته یې هم اشاره وکړه، او د ټرمپ مخالفین یې تورن کړل چې د ده د کمزوري کولو هڅه کوي. خو دواړو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ.
بلې، تاسو د شمالي کوریا یادونه وکړه. آیا د شمالي کوریا په برخه کې د امریکا او روسیې دریزونه نږدې سوي دي؟
کرملین وویل چې دواړو ولسمشرانو په دې اړه بحث وکړ چې د شمالي کوریا د ډیر خطرناک حالت لپاره د مسلې د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي. البته د شمالي کوریا په اړه د امریکا او روسیې د دوو ولسمشرانو ټلیفوني خبرې د هغو هڅو په لړۍ کې وروستی تماس دی چې په ترڅ کې واشنگټن او مسکو دواړو له پینګیانګ سره د خبرو د پایل هڅه کړې ده. روسیې په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته یو پوځي پلاوی واستاو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وویل دی لیوال دی چې له شمالي کوریا سره له مخکنیو شرایطو پرته لومړی غونډه وکړي. البته د یادونې وړ ده چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتو کې له بریا وروسته او د کار له پیل وروسته تل د شمالي کوریا او د تهران د ایران د اټومي پروګرامونو په اړه ډیر سخت دریس خپل کړی او دا دریس تریونه پوری کله چې خاغلی رکس ټلرسن دا وینا کوله لهم جدي چديو
ډیر مننه احمد تکل و مردل چې د امریکا او روسي ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. په دغه خبرو کې د شمالي کوریا مسله هم یاد سوې ده چې د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ بیلابیلو مشرانو انتقادونه کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ امنیا قمندان غواړي په دې ولایت کې د شیزینه پولیسو شمیر زیات کړي. دا مهال په دې ولایت کې نه شیزینه پولیس موجود دي. تفصیل روحلان وري.
په کونړ کې د حاکمو دودونو او د کورنیو لخوا د یو شمیر بندیزونو له امله ښځې په رسمي دفترونو او په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې دندو ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. همدا وجه ده چې په ټول ولایت کې نه ښځینه پولیس موجود دي. یو تن چې د امنی قومندانۍ مخې ته د قراول ترڅنګ په یو کانتینر کې ناسته ده او پاسپورټ اخستونکې ښځې تلاشي کوي. د ځان پیژندګلوي وروسته یې ازادي راډیو ته وویل یو میرمن چې د پاسپورټ ترلاسه کولو دپاره امنی قومندانۍ ته راغلی او د خزینه پولیسي لخوا تلاشي شوی وایي
پاسپورټ جوړول
د خزو چار رئیسه میرمن سهیلا بابر وای په ټولنه کې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات دی ځکه چې یو شمیر کسان د خزو په جامو کې مهمو ځایونو ته ځان رسوي.
ډیر جرمونه مونږ ولیدل چې د خزو په جامو کې ترسره کیږي. دا کوم خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر رسوا شي او به نکړي شي چې خپل هغه شوم پدیدې ترسره کړي. نو د دې شتون ډیر زیات ضروری دی.
هغه ویل باید د خزینه پولیسو شمیر نور هم زیات شي او د تلاشیو په برخه کې وسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل دوی قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې پیل کړې چې څو خويندې پولیسو کې دندو خستلو ته چمتو کړي.
موږ په مجموع کې فعلا نه نفره چې ځنه پولیس لرو. البته په مختلفو په محابسو کې دي، په پاسپورټ کې دي، په کراولو کې دي. په مجموع کې موږ غواړو دغه شمیر 140 نفر ته ورسو چې موږ به قرارا اعلانونه ورکړي دي. زموږ د خوندو سره مو د علما کرامو بزرګانو سره مو د مبووی په هوی په برخه کې مشخص پروګرامونه د مردمی پولیس ته د قصفنه ولیدي.
په کونړ کې پوخا د خزینه پولیسو د نشټون لامل ډیر ستونزې موجود وي. حتی د ولایت مقام او قومندانۍ ته به چې خزې داریزو او پاسپورټ خستلو د پاره تللې د هغوی تلاشي د پاره هم څوک نو موجود.
په کونړ کې د شیزینه پولیسو شمیر زیاتیږي. په دې اړه مو راپور واورید. په اورزګان کې د زندانی شوزو لپاره زندان پرانستل سو. تر دې مخکې دغه شیزې د قومي مشرانو یا هم شیزینه پولیسو په کورو کې ساتل کېدی. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې پر داسې مهال د شوزو لپاره زندان پرانستل کېږي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. که څه هم د دغه ولایت ځایي چارواکي د ښځینه زندان د پرانیستي خبر ورکوي، خو دغه زندان په ځانګړي بودیجا او یا هم په ځانګړي ځای کې نه دی جوړ سوی او یوازې د نارینه په زندان کې یو کوټه د ښځینه برخې لپاره بیل سوی چې ساتنه یې هم نارینه پولیس کوي. او بل دا چې په دغه زندان کې اوس یوازې دوې مېرمنې ساتل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مجرمې ښځې د قومي مشرانو او ښځینه پولیسو په کور کې ساتل کېدې. په دغه ولایت کې د امنی قومندانۍ د امنیت امیر عبدالقیوم عمری د یاد زندان د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زندان په پرانیستلو سره به د هغه ښځو په وړاندې ستونزې کمې سي کوم چې په حبس محکومېږي. نوموړي وایي چې دوی له دې وړاندې ښځینه زندان نه لرلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وه.
ځکه تاسې ته چې وایم موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په مابس کې درلودې. زه د نقص راپورونه به تاسې شاید هم اورېدل. موږ د ډېر موږ جنایي او سرانوالو د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. نو نن پر دغه وتوانېدلو چې موږ د ښځو مابس تاکي.
که څه هم دغه ښځینه زندانیان له نارینه زندانیانو سره په یوه زندان کې ساتل کېږي، خو د دغه زندان مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه زنداني ښځو څخه به پوره ساتنه کوي. د یاد زندان مسول سمنوال عبدالولی صافی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه زمینه مونږ برابره کړله او ما بس مرته فعال کړلو، انشاءالله که مشکل بنوي او دا د روزګان خلکو ولس ته زه ډاډ ورکوم چې کم خزینه ما بس چې زنانه راځي دا په حسن صورت سره ساتل کیږي او د روزګان خلکو ته به کوم مشکل نه وي.
په ورته وخت کې هغه زندانیانې چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې د ښځینه پولیس په کور کې ساتل کېدې وایي چې د یاد زندان په پرانیستلو سره خپل ژوند ته تمه پیدا سوه او سر یې خوندي سو. یوې زندانۍ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته داسې وویل:
وخت مې ته خطر احساس کوم، له څوک به راشي مړه به مو کې، یا به مواړي، یا به ملالي کې، یا به مې چمره خوشحاله په ما بس کې ما بس نو موږ ګرده حلالي کړې، موږ خپل پر ځانو بیرېدلو، موږ تل ما بس جوړ کړې، په حاله دي کې موږ به خوشحاله په ما بس کې به ناست، ډېر خوشحاله دي، دولت ډېر خوشحاله موږ سره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې لا هم د هغه مېرمنو لپاره چې د تاوتریخوالي قرباني وي دا منکور نسته او د تورو ټمبو شاته پرتې دي چې شپه ورځ ورباندې ظلمونه کېږي او ځان لپاره د امن کور پیدا کولای نسی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست روانه خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو داسې وړاندیز ورته کړی خو کابل لا نه دی منلی. د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې پر یو کور د هاوان د ګولۍ د لګېدو له امله دوه کوچنیان مړه سوي دي. دا پېښه د سنچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې د دوشنبې له ورځې راهیسې جګړه روانه ده او ډېر خلک بې کوره سوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو څو ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې 22 پوځي عملیات کړي چې 12 وسلوال طالبان پکې وژل سوي او زیات اندازه وسلې هم نیولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو همداراز د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د اقتصادي ودې په اړه هم بحث کړی دی. د سوریه د سولې د خبرو اتم د ورچ پرون په جنیوا کې پیل شوی و لکه کومه پرمختګ پر پای ته رسیدلې. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې پرچې په خبرو کې پرمختګ ونوسو د بشار الاسد پر استازو ورچولې ده. نو موري ویلي راتلونکي اونۍ به په دې اړه د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. او هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وټولو امر ورته سوی وای د اسلام آباد د دې اقدام په پایله کې به د تشدد او طبيعي آفتونو زرها او قربانیان د ډیرو مهمو مرستو به برخې سي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنۍ مرستندوی ټولنو استایستوب کوي وای 9 میلیونه وګړي پر بشري مرستو باندې ژوند کوي. د پاکستان حکومت تر شلو خیریه موسسو ته ویلي چې په 2 میاشتو کې د په هغه هیواد کې خپل دفترونه بند کړي او ودیوزي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. حقیقت څه دی؟ اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ولایت په ولایت پروگرام کې د پکتیکا پر وضعیت خبرې کوو چې دغه ولایت والی به مو میلموي. که تاسو هم د پکتیکا په اړه کوم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سي چې پروگرام ته زنګ راووهئ چې د مبشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په مستقیم ډول خبريږي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. له پکتیکا څخه ورزو خوست ته د پنځمې پر ورځ ناوخته د خوست ولایت اړوند د منګلو او مقبلو ترمنځ موافقه وسوه چې وسلول اربکی به له خپلو مورچلونو څخه راکښته کوي او اوربند ته به غاړه ږدي. د منګلو او مقبلو ترمنځ د دشتو او غرونو پر سر لانجه چې له لسګونو کلونو راهیسې روانه ده، یو ور بیا د دواړو قومونو ترمنځ جګړه پیل شوې چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د خوست چارواکو که څه هم په دې جګړو کې د دواړو لوریو د وو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې 3 کسان په دې منځ کې وژل سوي هم دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځمې ورځې ناوخته د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ هغه پلاوی چې د افغان ولسمشر لخوا د منګلو او مقبلو د شخړو د حل لپاره ګمارل شوی د دواړو قومونو له مشرانو یې د جګړې د پای ته رسیدو او له مورچلو نه د ښکته کېدو موافقه واخیسته. منگل او مقبل چه پیاده سیمه که ده بازی غر او سینزله دخت پر سر للزگون و کلون را پده خواه قومی لانجلری لطه رو خواه و شاله سورز و راهیسی یو زلبی او اسلوال عربکی مرچلو تختری او ده سه شنبه تر ورزی پر یو بلوری دسپکو او درنو وصلو دازه کولی. دکتر اکرام خپلواک ده مساخیل و رسواله ده غلنگ پسیمه که ده منگل ده مشران و سراتر کتنی و روست آزاده راژیو تا ویل
منگل تا ده منگل و ده قوم سیمه تراغیلیو بالاخره ده نتجه تا ورسیدو چه طول نظامی قوتونه عربکی او ده وصلوال قوتونه ده عربکی تر ناملانده چه ده طول و مختلف و رسواله نراغیلی لنه نیست با ده طول و خپل سیمه تا حرکت کبی جنگ بنور نی.
ده خاغل خپلواک پوینا چه ده جمعه پرز به حکومت پا ده کارو که چه ده منازعه پسیمه که ده فیصله ده تطبیق تر وقت ده یو بی طرف حایل قوت ده دعوی پسیمه که زای پر زای کی
حکومت ده ده سیمه ده مسئولیت لپاره او ده جنگمندی لپاره یو بی طرف حایل قوت ده دوار قومونو پر خواه چه حکومت و مکلفیت داری چه ده طول منازعه چه ده ده سیمه باروندی وی مشت پور تطبیق کوی.
دکتر اکرام خپلواک ده مقبل ده قوم پاره ویل هغوی هم پلاوی تا بشپړ واک ورکړی او موافقه کرده چه دوی به هم له مورچلو را کوزیږي او د فیصله د تطبیق سره به مرسته کوي.
مقبل واک هم را کړی او مقبل فیصله هم کړی د چهار هر ډول عایل قوت او هر ډول دزبندی یا اوربند کوي موږ یې ته آماده یو.
د منګلو او مقبلو ترمنځ قومي لانجې د حل لپاره په ځانګړي ډول په وروستۍ یوه لسیزه کې د مرکزي حکومت لخوا ګڼ پلاوي توظیف شوي هغوی د دواړو قومونو ترمنځ اوربندونه او سوري کړي خو بېرته مات شوي دي. اکرام خپلواک همدی اندښنې ته په کتو ویل
موږ دا ځل تعهد ورته لرو چې انشاءالله له دې سبه دا هیئت فیصله نهایي کوي او د دواړو قومونو په خوښه به محلي اداره د تطبیق عملا اجرا کوي.
که څه هم د تېرې سې شنبه په ورځ د جګړې سیمې ته افغان ځواکونه ورغلي او هلته ظاهرا جګړه درېدلې خو د دواړو خواو اربکي له مورچلو نه و راکوز شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار د ولایت نه د خوږیاڼو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرېږدم. موږ د تراخیلو د کلي نه د ساحې نه را مهاجر شوي وو. د شاله منې راغله کورونه زندګیر نه پاتې کړي. اوس فلحال شتون په سره کلا کې زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه او ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړه. یو مسلمان به غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. که ما زه غوړی پیغام ده دی ته دندوش پر نه دی او نه شکی دی کوټ کور او ته دی کور اوسه ته پیان زخمان د خاکری ز ولسوالی د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کور او ته دی کور اوسه در پر در نن دې په کندواله کې پراته یو تشنا ملر د زوري ځای ملر د اوبو ځای ملر مومنا بس اگل کور کو دغرا پسیج مومنا نه پسیج در بدر کوټ کور مامدن مودا غجی چې زنګ ورته وای په دغه ځای شپږ نه چې کنه د مو سی کومره سره سره کړی د نیر سره کړی چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی د بابا کدا نشته مامورین خپل از مول په باره کې چې هر څه د ماجور په باره کې راوړی کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نباسي که خپل سړي ورته کښېنولی شي ورته ولی شي ورځې کې که نه زموږ مامورین ورسان و مشران ته دې نه ورکړي زموږ په باره کې. السلام علیکم.
اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د لندن او نیویارک ترمنځ سفر را لنډیږي. دا چې څنګه اسمت څاروان براته وای
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په څو کلونو کې درو ساعتونو ته را لنډ شي. د امریکا بوم کمپنۍ سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاوه چټکی او د شخص له نظره آرامي وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیر و، هوایي زیاته ککړوله او شخص ډیر لوړ و. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد 1.5 برابره ټیټ شخص لري. مخکې ویل شوي و چې دا الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د برتانیا میل ورسپانې په یوه راپور کې لیکلي چې د جاپان هوایي شرکت له بوم کمپنۍ سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2000 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچیانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې حقیقت څه دی اونیز پروګرام خپریږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د برېښنا او د زمکو کمښت د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اتاق رئیس شیرباز کمینزاده میلمه ده. هیله ده د دې خبرونې تر پایه را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هرکلی وایو. که پیل لدین کوچه د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي لته رسو کلونو را پدې خو څومره ورته رسیدګي شوی او څومره حل شوی دي؟
ګوره، داسې مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، د تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار وار ویلي چې په تیرو او په یوه لسیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیاردونو ډالر راغلل. له بعده مرغه د دغې پیسو نه موږ په درست شکل په بخش دې کې چې موږ په خپلو پښو روان شو، په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغسې ګټه وانه شوی خستی. صنعت هیڅ نه و رشد ورسره ونه کړو. صنعت چې کوم رشد کړی دا د افغانستان د صنعتکارانو خپل حدسه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نوع امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نکړل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالیه مو ورکول، مواد بالمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو، موږ دی و کمونیستی سیستم نراغلو یو پیشرفته اقتصاد سیستم تا یاد اقتصاد بازار سیستم تا دلتا یو ستونز راغلی تصدیان از مون خطش مشوله. نو پر دقیقی که دولت څنګه چې شاید و باید و دو تا جهت ورنه شوی کرای دیدی پر نتیجه که سه مشکل راغلل. پا آخر وقتی کردی صاحب که مو تشخیص وکو تقریبا 3 زره فابریکه پا سر تا سر ده افغانستان که ده صنعتکاران و پا حیات سوهن آن دا ایجاد شوه. دلتا کلا چه وروس تا دیدینه او حس نوا کمک هم ورسوانه شما در ترد وکا چه 15 صنعتی پابریکو تا دولتی لمزه که ورکره شوه، میاری پارک جور شو. نورتول پارک پا شکل بانده ده پولی چرخی صنعتی پارک و صنعتان صنعتکاران پا کار شو ورو 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 پابریکره جوری کره. وروس تا دیدوی دولت ساده ذهنیت پیدا شو، اغا ذهنیت هم ده افغانستان صنعتکاران رو مگوار که ده زیاد تلاش به نتیجه که دولت هم دیتا کنوینس و آماده که چه دولت هوایی چه وز خود تل تل ده کمکونه خو نشته. وز باید صنایو تا تاس توجه مخی کلی و صنایو تا باید تاس توجه و که اغا ممغه و چه ده کرزی صاحب ده حکومت پا آخر که دولت دیتا متوجه شو، خپل رئیس جمهور متوجه شو، شورا عالی اقتصادی جو لکه پگو که مخ صنعتکارانو تا عضویت را که او بیا مخ پل پیشنهادونه دیده سر شریک کرد تا ده ننه پوره چه تقریبا 4 کاله بکیگی. پا دقیه 4 کلونو که واقعا ده نظر ور کار شوی. طور دی مثال یولس موانع وی ده صنایو پا مخ که چه ده مخ تا ایجاد شویه وی مخ نشوی که ولی چه ده موانو پا وجود سره مخ مخ که ولار شو. پا طور دی مثال بلمثل تولیدات و تعریفه پر بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 50% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد دیغه شی را وړلم 50% محصول به ورکوو. دغه عجز شو دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سپدی که 300 قلمه مواد و کارت و پورته تعریفه می جوړه که تناسه عجستم که چوالی نده مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسون رتلل دا یو دم چې کله د کوکولا و د نور کمپانیون ایجاد شوی په دې تعریفه موږ سالوی 500 پیسو لوړه هغه چې تاسو اوس ګوري په بخش د مشروبات غیر الکولی کې کاملا د خود کې پای حالت ته ورسیدو.
کمیزاده صاحب، ستونزې په ځینو برخو کې وي حل شوي دي، په ځانګړي ډول په صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې موجودې وي، مثلا د ننګرهار صنعتي پارک دی، د کندهار صنعتي پارک دی چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون له امله هلته لسګوني فابریکې په ټپه باندې ولاړې دي، همدغه ډول د کابل صنعتي پارک دی، یو شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه. په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تیرو څو کلونو را په دېخوا اوس ورته څومره رسېدګي شوې؟
ګوره، دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود د برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشایي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی. سرکونه یې ښه جوړ دي، مځکه یې تقسیم شوې، برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو پخپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو، په اصطلاح تولید کړی شو. اوس دولت لاس په کار شوی چې څو بندونه جوړ کړو او انهار جوړ کړو. چلته بند چې جوړیږي بیا بانک جانی هغه ته بجټ نه ورکوي. داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسې چې انهار او بندونه جوړ کړو. خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړی دا وارداتي برق کولای ده شو چې اوس نو کړه تنه د درونټې برق وو. اوس د نغلو برق هم لګ لګ سره سروبي او د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی. یعنی نسبت به سابق څنوسه د برق غم خوړل شوی اماده نه ده. اوس اتل اس میگاواټه برق پنیګرور کړي، خو موخ پنیګرور کړي د اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې پنیګرور کې کم دی، ځکه موخ صنایع دومره رشد کړي. په کابل کې هم مودر طرز وکړو چې موخ 40 میگاواټه برق په دره کالونو کې نشوي چلولای، بیا زیات بو اوس موخ 100 میگاواټه برق یا 90 میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوي صنعتي پولی چرخي کې استعمالو. اما دولت نه غوړو چې 100 میگاواټه نورم راکو. په کندهار کې خو اوس برق نه دی، دا لاین شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی، غزنی ته ولاړ شي کندهار ته. هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی. تنها هلته جنریټرونه دي، جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي، نو په جنریټر خو صنعت نه چلی.
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پسې پاتې ده؟
ګوره، د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده، په هرات کې حل ده، په کابل کې په نسبی شکل حل ده. نیمه حل ده، نیمه نه ده حل. یا مثلا 15% حل ده، 25% مشکلات تر اوسه هم شته. که دغه ستونزه ټوله حل شي، یعنی په ټول افغانستان کې بلخص حل شي، خو په پخوا کې خو داسې نه وه. ګوره، اوس ظرفیت صنایع ډېر لوړ دی. صنایع د افغانستان ته د 5 کالو مخکې صنایع ما ګوره، یا د 3 کالو مخکې صنایع ما ګوره. نن د موږ یوه فابریکه 40 میگاواټه برق ضرورت لري، یوه فابریکه. نو بنا انقد دولت کار دی، موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لاره ده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پښو ودري، مادن استخراج شي. د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی که برق نه وي هیڅ نه شي کولی.
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې؟
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو. یعنی ځمکه ستونزه دوی دی. دلته ځینې مځکې دي چې دولت لکه تاسو مې وزیر ته اشاره وکړه، مځکه توضیح کړې هغو مستحقو کسانو ته نه ده رسېدلې په تېرو وختو کې. ځینې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې فابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان دره څه نه لري، نه دولت ټاک هغه ورکولی شي، کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله فابریکه په حاله کړه. یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی فابریکې سقوط شوی. بناً ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړي ترڅو موږ فابریکات ونه دري او حمایت وشي. نو ځینې فابریکات داسې درېدلي، یو تعدادی چې نوې سرمایه‌گذاری رسی چې سرمایه‌گذاری وشي هغه ته هم ځکه نشته، ځکه هم ځکه په کابل کې درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوی. یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولای دی، هغه دولت موږ تر کړای سکتور خصوصي ته، او دولت اوس د پلان لري چې د موږ 15 شپږ پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې. موږ ونه شوای کابل چاته جمعه محمد محمدی دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توزیع کړو. خلق قصب کړای وو د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاست توزیع شو تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی کمره یو کې درې نیم زره جیری به مځکه موږ لرله چې هغه پارک شو نقشه هم د هغو تهره جوړه شوه څوک راغلل بس ټول یو نیول ازادي قوالای پې تېره
چا غصب کړو
فقط ځینې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړي وو چې په هغو کې د عزیزي صاحب نوم یادیږي عزیزي صاحب ته موږ ورغلو ټول صنعتکاران ورغلو ورته چې عزیزي صاحب د پارک جوړ کړی دی نه موږ به درته واخلو صنعتکاران عزیزي صاحب وویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دامی قواله ده دا او زخو زلمی چه که کرونه پکی جوله هم که پارک پکی جوله هم دای مخبل کرده موخ دی تشویق که چه دای که پارک جول که
بلکل کمیزاده سیب ده دزمکی پا برخه که ده یو شمیر سنتکارانو شکایت ده موجود ده چه زینو پانگاچهون که زیاد از مکه نیولی ده او کار پکی آقوم را پاگا شکل بانده نکی ده سونز واقعا موجوده ده ده سونزشتا تاییده ویا
زهیت کلا نه تاییده و اروره اگه پانگوال چه دوی مزکه نیولیه ده مزکه پکر که ما چه بنیولیه وی زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت افغانستان کې فکر کوم زه خو داسې څوک نه وینم مثلا کوم شرکتونو چې زیات هم ځکه نیولې ته وګوره چې دغو معیار څه شی دی هغه ځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي غیر مځکې خو زه هیڅ کله نه وینم چې د افغانستان دولت چته مځکه ورکړی وي وغه د غیر فعاله وي زه خو داسې مثال نه لرم ورونه که څوک مثال لري نو دا لوعقل هغه دی مثال ورکو چې په پلانکی ځای کې چم ځکه نیولې یا دولت ورکړي دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي زه فکر کوم اکثره اوس پورکوي صنعتي دی پولی چرخي کې هغه څوک چې وایي چې ممکن د مطلوعات درکړي ممکن د غوم ځکه غیر فعاله وي نور خو زه داسې غیر فعاله مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي پابریکه یې سوځېدلې بېچارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي مځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي او د موږ هم تلاش ده دی افغانستان ولسمشر ده اوس حیحت تعین کړی هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخیستې او دوی په هغو کې صنعتي فعالیت نه کوي یا یې هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف هغه څوک چې صنعتي مځکه یېږده پابریکه لري بل صنعتکار ته یې په کرا ورکړي ادې سه موږ زیات مخالفت نه لرو ممکن د ده به توانمندي نه وي ده به ماشینالات رقابت
د کورنیو تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسې خلکو ته ډاډ ورکوئ
زه ډاډ دا خلکو ته ورکوم د ګرانو هیوادوالو ته چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوته ژمن نیو چې موږ تولیدات ښه وي موږ خپله د رقابت داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته هڅوي چې باید موږ تولیدات و کیفیت خپل ښه کړو کله تولیدات و کیفیت خپل ښه نه کړو اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي ځکه د فابریکه سقوط کیږي دا یې رقابت نشي کولی په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو کله چې په مابین کې خپل موږ سغیږو خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل په سله ښه تولید راوباسو دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ د کمره ستاسو ګورئ د وسایل ګورئ بوټ ګورئ جامې ګورئ دا په اول کې داسې نه وې دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله و ډیر ښه شوی ډیر مخکې راغلی موږ سیخي ګل تولیدو د سیخي ګل بابر و ماته چا ویل ما د سیخي ګل نمونه جاپان ته وړی و هلته مې دکتر اخیسته ویل هلته ټیسټ کو د موږ سیخي ګل د جاپان د سیخي ګل نه کوو
څو قلمه کورنی تولیدات د سلری چې حساب پر کېدلی شو د دې ترڅنګ د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی شي
فکر کوم د موږ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په هغو حساب کېدلی شي د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکي خود کفایي ته رسولی دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نه یم چلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته بندی ان شاء الله په دوه منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په کابل پولیس چرخی کې په کابل کې داس پبلیکې درته خایم چې په دوه منطقه کې جوړه نشته، یعنی په دې منطقه کې باور وکړه کې یا ایران لري یا پاکستان ولا کې دوبۍ لري.
غوښتنې مستدی خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه.
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی صنعت. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په سلها او رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه ده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي، دولت یې هر ورځ لوړوي. په دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده هغه ده چې موږ وایي د زیربنات دولت باید توجه وکړو، چې ښه لاره ده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړه او نور سرمایه جذب کو، برق ورته ورکو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو او تو څلته تولیدی فعالیت صورت ونیسی. او دواله برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځنې ټکر لري، کمونیستی قوانین په خوب پاتشی وی دن نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دیته باید توجه وکړه. سهل کو قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان در دیر سهل کو شفافیت ما و انتراولی در دیر به اساس مهم کار ده چه پاته ده. او بل مسائل ده چې برق تا سناسه لکه هغه زیربینا پا بخش که دیسی توجه وکړه. او بل تا طول مهم ده ده چه کریدیتونو تا ده باید توجه وکړه. مثلا موگ افغانستان و میلیارد دلار موگ لرو کپیتل لرو ده او یاد نورو بینکونو سره چیز موح پیسی دی، خصوصی بینکونو سره و دولتی بینکونو سره، دا په یو میکانیزم په یو شکل بانده په کم تیکتانه بانده ده صنایو په او ده زراعت و دیخو شرکتونو چقدر داخلی چقدر تولیدات که ده گوته په اختیار که په کم تیکتانه ور که ترسو ده خپل ځان جوړ که او خلکو ته زمینه ده کار مساعده شی.
دیر ازیاد من نکمین زده سب کرو
رکی بنتا تا شلو زمالیا رکی بنتا تا شلو زمالیا وی چرا پیا چی بے وفا لیا چرا پیا چی بے وفا لیا
Be wafa, be wafa, be wafa.